په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې افغان حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. نن جمعه ده د غوی اصور شپږویشتمه د مې میاشتې پنځلسمه. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤول ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ورباندې چاودلی. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر له مخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 3:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله کړې ده. د الاسای ولسوال نقشبند صافي په دې اړه نن جمعه د مې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د ده پر شخصي استوګنځای هغه مهال حمله وسوه چې د کورنۍ غړي یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون په کور کې وو. د ویل چې هغوی ته زیان نه دی اوښتی، خو د کور ودانۍ تخریب شوې ده. د صافي په وینا وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لاسي بمونو او نورو وسلو کار اخیستی. دی وایي امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او وسلوال یې پر شا وتنبول، خو هیڅ خواته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونو کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهیږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونې شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تېره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تېره اونۍ پیل سوه. د بشری حقوقو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بی بی سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په مې میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بی بی سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د مازیګر 4:08 کېدونکي دي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلین وبدل. یو تحلیلګر وایي
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشئ، د دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلخ کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
یو درز وشو، درز سره زما خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده، نو کله چې ما کتل د چا خپل او چا لاس و.
په بهرنی موضوعات کوری چې د امریکا مشرانو جرګه هغه لای حتی سویف کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د یوغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. د خبرونې په دویم نیمای کې د اونیز د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په اموجنې سره په اموجنې کې شکیل دی او نسي کولی چې له دې څخه ځان بې خبره وشي. دا په اصل کې ده چې امریکا تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوله ډله په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو عاملان وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزه تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دامت د لویدو او د سولې د ځنډول یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روستي بریدون کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روستي ټویټ ته اشاره سره لیکلی چې دومره ژر او چله د طالبانو ډلې ته په خونړۍ وبریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي آسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي له افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومان او ښځو او بیګونه خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا په اړه بې خبري وخی. دا په اس حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د وی تازه اعلامیې پترس کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. خدا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان خکیل غنی او امریکا داعش د دغه نظرونو اختلاف طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي لدی ټولو سره هم حاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف
افغان اوسنۍ حکومت چې لخپل منځ هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان شکیل کړي. زما عقیده دا ده هوښیاري او ډیپلوماسي به دا وي چې په دې وخت کې د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخیستلی شي چې د ټولو سره په یو وخت کې جګړه پیل نه شي، د ټولو سره په یو وخت کې تربګینات پیل نه شي. اصلي هدف مې دا دی او په دې مسیر کې د افغانانو هیلې او راتلونکی په لوی لاس باندې د جنجال خلې ته ونه چولې شي.
په ورته وخت کې په کابل کې شمیر مدني فعالانو په هیواد کې ورستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. مدنی فعال رحمان رحمانی
خواست ما مشخصا
د ویزم غوښتنه له حکومت څخه دا چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په یوه منظمه طرح کار وکړي او د حقي لمخي پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د خلیزاد د څرګندونې ورسته له هغه د چ افغان حکومت د ورستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د يرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له ټول افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والو ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو موټی سي. دا په اصل کې د چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې څو خونړۍ حملې وسوې او ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لاس لري، خو زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څنګ کړې دي. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په څرګندونو کې دا تناقض ولې راغلی.
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومت ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولستیو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمند نشي او د قطر کومه حکومت چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی ریته زیان ونه رسیږي. لبلی خو په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکای متحده ایالاتو په دغروستۍ اعلامیه کې چې کوم خبره شو د خونړیو پیښو په تړاو یو ډول نوې تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکایانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخت چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریزونو اختلاف په دې حق له موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغه هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنه ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حمله سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورې دی ورستیو د لیزونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش د یو غوښ وخی چې دولت او طالبان سره نږدې کی. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبان ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او کسره متحد نشي د دې په وړاندې. نو کدی شي چې د منځني ختیځ غونډه حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستي او دا مشترک دښمن په وړاندې کسره متحد نشي د دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
حکومت د تیر میلادي کال په ورستیو کې په نګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د بریا اعلان کړی و. آیا فکر کوي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعال ده او دغه سي مهمې حملې کولی سي؟
بله، که څه هم حکومت وار وار دا خبره مطرح کړې ده چې د داعش ډله له مات سره مخامخ شوې ده، اما ورستیو تحرکاتو ته په کتو سره او ځینو حملو ته په کتو سره فکر کېږي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او د ځینو حملو ظرفیت لري او که په وړاندې افغان حکومت او طالبان سره متحد نشي د سولې د بهیر له طریقه کېدای شي چې افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسله وال طالبان دخیل ګڼي د سولې ټکنۍ پروسه څومره زیانمنولی سي؟
بېل شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې له بلې خوا نه چیرته وي چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغسې حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواو لپاره تحریک عامه استعمالیږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغیز کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امینو.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ ولایت مدني فعالان او ځای اوسیدونکو وایي درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. دوی وایي چې دغه برید د سې شنبې په شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډانو کلي کې سوی چې له کبله یې لس ولسي وګړي وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. دا چې برید څنګه سوی اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغل ته ملکیان په نخه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تیرې سې شنبې په شپه له تراوې لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو د نږدې ګاونډ کسانو شهیدان هم دغسې دي، زخمیان هم دغسې دي، داسې څوک نشته.
دغه عیني شاهد چې ورور یې د برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراو نه کور ته رالو، د کوره بیا موږ دروازه ټک ټک شوه. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلئ چې هلته موږ کار کوو. خو زور کارو سلا ورسره وه، د سلا په زور موږ د کور راویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دی مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږ دی زه در سره لاړ شم زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کوره راشئ. نو د کوره موږ دوه کسان را روان شو. دته بیا ورور ته مې هم وویل چې مال پاتې شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو. بیا موږ ورته تیار راغله، تیار وو چې تاسو سره کار نه لري، تاسو خپل کار کوئ. دی رانه لرې شو، یو درز وشو، درز سره زما خپل خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، له خپل دا خپل جوبله ده. نو کله چې موږ کتل د چا خپه او د چا لاس و، خپل ورور مې پکې ونه پېژند، زه خپله په نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شوم زما ورور مې شهید کړی وو.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا د سوی تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تلای دی چې گوا کې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ور باندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولست او هغه ولست دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان پسترګنه ګوري. د شپې له تراوه وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته وایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو لپاره نه راباسي. دا یې راوسته په سړک کې ور باندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلی ته نور ټانګونه رانشي. د اردو حکومت راځي بمبار ور باندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوار لس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قول اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قول اردو پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبان وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسي خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي و چې هوایي برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسي افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. محمد عمر هغه ډاکټر چې په زابل کې د کورونا ناروغانو په درملنه بوخت او په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو وروسته اوس په شکه دوه د شغلي عمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې لنن څخه دوی اونې مخکې په زابل کې د کار پر مهال په کورونا وایرس اخته سو خو د تجرید او لازمو طبي لارښوونو په مرسته اوس ښه شوی دی. د ډاکټر عمر سره احمد تکل مرکه کړي. شغلي عمر د مرکې پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د کووید 19 په اړه له لازم پوهاوي سره سره څنګه په دې ناروغي اخته سو.
تکل صاحب ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. زه به تاسو ته مثال درکړم. وایي پولیس د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري، خو ډېر وخت پولیس خورا کم خپله خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چېرته وګورئ د ټوله نړۍ کې موږ ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم چون دا وایروس دی او موږ زیات هغه د چا خبره په لومړۍ کرښه کې د دوی سره قرار درلود، نو حتما بعض ځایونه هیڅ امکان نه لري سره یاد نه شي نقص کېږي او په دغه ویروس باندې اخته سو او بالاخره دغه ناروغي میکروب په موږ باندې هم حمله وکړه.
څه وخت د ناروغۍ علائم په تاسو کې ښکاره شول او پوه شوئ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی یې؟
تکل سب تقریبا لنن څخه دیارلس یا څوارلس ورځې مخکې چې تقریبا دوهم تاریخ به و د می زما سره دغه علائم پیدا شول چې هغه د کووید 19 لپاره مشخص شوي، لکه تبه ده، سردردي ده، ټوخی ده، سالندي ده. کله چې دا علائم پیدا شول زه په دې باندې پوه شوم چې زه د کووید 19 یا هم د کورونا ناروغۍ لپاره مشکوک یم، نو سمدلاسه مې ځان له ټولنې جامعې څخه تجرید کړ او د معایناتو لپاره مې تصمیم ونیو او معاینات مې وکړل.
بله، او له معاینې او تجرید وروسته ستاسو اولین کار څه و؟
لومړنی اقدام چې موږ ما وکړ تکل سبقه دا و چې خپل صحت ته نور هم توجه وکوله او د دې ترڅنګ بعضې زمینوي درمل او د دې ترڅنګ ویټامینونه چې دي چې هغه په دغه وخت کې ضرور دي د هغه مو واخیستل. په دې ناروغۍ کې معمولا ټول ویټامینونو ته ډېر ضرورت دی، خو هغه ویټامین چې هغه د بدن معافیتي سیستم یا د بدن دفاعي حالت لري لکه ویټامین سي شول، دا باید په زیات اندازه ورسره واخیستل شي. بي کمپلیکس ویټامینونه دي، ویټامین دي دي، ټول هغه څه دي چې هغه باید په زیات اندازه سره واخیستل شي. او د دې ترڅنګ خواړه باید داسې خواړه انتخاب شي چې هغه کې هم مواد زیات وي، چې په هغه کې سبزیجات او مخلوونه باید یو څوک استفاده وکړي. موږ خپل یو خود ډاکټر په صفت باندې او بل خپل عملا ما تجربه کړل چې ډېره ښه نتیجه یې درلودله. د دې ترڅنګ د خولې پلیولل په هندواش او په مالګه او په دغه څه باندې دا هم د ناروغۍ د زیات وخامت یا د زیات والی څخه مخنیوی کوي.
هغه کسان چې له اقتصادي پلوه د دې شیانو د اخیستلو توان نه لري، ستاسو په نظر باید څه ډول خواړه مصرف کړي چې هم ګټور وي او هم دوی د اخیستلو توان ولري؟
او خوش بختانه وایم چې زموږ ټول هغه خواړه چې ویټامین سي لري هغه تر ټولو نه ارزانه دي. یعنی هغه ورله مخه د غریبانو خوراک دی. مثلا په اوس وخت کې بازار کې الوچې ډېرې زیاتې پیدا کیږي او دا د ویټامین سي لپاره یو بهترین او یو ارزانترین او یو غنیترین منبع ده. همدارنګه په اوس وخت کې باید سړی له سبزیجات، پالک، ګندنه چې په بازار کې ډېر پریمانه پیدا کیږي، یعنی اوس وه حالات کې د خصوصا د کرونا په ناروغۍ کې ټول هغه د غریبانو په دسترخوان ورګډیږي او د هغې غذایي موادو څخه استفاده کوي. دا کولای شي چې زموږ هر ورور د ټولنې هر غړی که هغه د په هر سویه باندې د هغې ژوند دغه ولري کولای شي د هغه څخه استفاده وکړي. د ویټامین دي په هکله مګر هم حد اقل کولای شي د یو ځل د ورځې لمر ته ځان هغه کې ښکاره کړي، د لمر ته دغه وکړي.
د محمد عمر په نامه هغه ډاکټر و چې په زابل کې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته اوس روغ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوسم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. دا د واشنگټن لخوا د پیکینګ په وړاندې د اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام ګڼل کیږي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅول شوی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هېواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. خغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا یو میلیون تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هېواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هېواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د می په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
تاسو له پیغامونو
زه شیر احمد د لمند ولایت د ګریشور سوالی د کلایګه د سیمې د کاکا خېلو د کلی څخه خبر کوم. وروره دا چې شان ګران دي زه خپل دکاندار یم، دکان کوم دا چې ګران دي یو د غړو د بوت په کلی څو کاکاداری ده مشته پر هغه ته د ریس بل چا چې موږ وايي په دوه ریس ور په خلک د ماریان دي په روزه کې هغه ماریان دي موږ په پیغام سیاریان چې دا وسنه کار دي دا لا خدای شان ګران دي د خو کرونا مرز دي خو شان خلک باندې ګران دي. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې دا لاري لکه افغانستان د بندرونو راخلاص کې چې څوک چې پښتنه وکړي دا په څوري موږ ته په دونه دي هغه ماریان چې دا وزه دکاندارانو غوڼه ګران دي. موږ د هیله لرو چې دا شان ارزانه شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوه د سربند کلی نه په تماس کې یم. دا پیغام دی چې په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ایران وحشي ځواکونو افغان د افغانستان مظلوم ولس چې د ایران ښار ته روان وو په وحشیانه ډول په ظالمانه ډول باندې د حریرود په سیند باندې لا وکړل. دغه کار موږ په سخت الفاظو باندې وړاندو او د افغانستان د حکومت غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبری اتری وکړي او ته څو د ظالمانه او وحشانه کار څخه وژغوري. والسلام.
محمد اکرم یم کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سین ته بوري د بند څخه خبر کوم. دا په لحاظ د جما پیغام نشر کی موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. نو حکومت څخه دا غوښتنه چې کلینیک او مکتب جوړ کړي. خځې مریضان سي، ماشومان مریضان سي، شاري صفا هم راشلېری دي، شاولی کوټ هم راشلېری دي. موږ دلته یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څخه دا غوښتنه چې د جما پیغام خامخانه شریک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د وريدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د یو بل خبر له مخې پرون د پکتیا ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې دوه تنه وسلوال طالبان هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال متی الله عبدالرحیمزای په کابل کې په یوه وسلوال برید کې ټپي شوی دی، خو د روغتیایي وضعیت ښه دی. د کاپیسا ځای چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله وکړه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
دین اوردونکو سیمه سونه راست ولې دی خپلواک صفه د لغمان لالي شنګ څخه لیکلې دی معلوميږي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته اراده نه لري ځکه چې دوی بیرحمانه بریدونه کوي. تازه خان سمسور لنګرهار لیکي سولې هغه وخت راتلای سي چې دا هواد یو ولسمشر او یو ژغ ولري. د هلمند له نادلي ولسوالین خان محمد اسلام یار لیکي چې خلک کورونا جدي ونيني سیدلته به هم د امریکا او نورو هوادونو په څیر د ناروغي خبرسي. عبد الواحد مدقق له لوګر حکومت کوم پروسه چې د وچ ډوډۍ پایل کړي باید نظارت هم وکړي. بشیر حبیب زای لازری لیکلي دایش نغوړي چې افغانان یو شجوان تیر کړي. او د کندهار نه سید احمد عمری لیکلي د کندهار برق دیا سم کړي یا د یو مخ پر کندهار برق بند کړي. د برق څوک څه کوي چې یو څو ورځې سم وي بیا څو ورځې خراب. ورځو در پرونه برخه ته په پکتیا کې ځینی ځوانان کور په کور ګرځي د کورونا وایرس په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. ځینی نور ځوانان بیا په ځینو ساحو کې د وایرس ضد دوا پاشي. احسان آریان راپور جوړ کړي.
په پکتیا کې یو شمېر د غزوانان د یوې بل ورځې پلان جوړوي څو کور په کور وګرځي او پاتې کورنیو ته هم د کورونا یا کووېډ 19 وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. احمد الله احمدی چې د غټي مخړی دی وایي چې د کمپاین پترس کې خلکو ته هغه لارښوونې کوي چې لمخې کولای شي له دې وایروس څخه خپل ځان او کورنۍ وساتي.
موږ کلی په کلی وګرځېدو، کور په کور باندې وګرځېدو او خلکو ته مو دا وویل چې تاسو خپل لاسونه پاک مینځئ او هغه څوک چې ټوخی ولري، تبه ولري، ساتنګي ولري، دغه خلک دی جمعهتونو ته د ګڼې ګڼې ځینو ته امدارنګ خیراتونو ته د خې وبد مراسمو ته باید لاړ نشي.
دوی وایي د خلاصون پیغام په نوم د لس ورځنی دغه کمپاین په ترڅ کې نږدې هر ورځ 200 کورنیو ته د کورونا ویروس په اړه عام پوهاوی ورکړی. خو یوازې دوی نه بلکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو یو بل ډله بیا په خپل شخصي لګښت په ټولو هغو عامه ځایونو کې د ویروس ضد درمل شیندي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاتوي. استاد شفیع الله درمان د خپل کمپاین په اړه وایي
پمپونه مخسل د هغه محافظتي کالی مقصد د زفونی موادم راونی ول 25 الا تر 10000 افغانۍ پورې خزینه راغله چې د خپل شخصي مصارف مو تقریبا په دغه یو میشت مودې کې موږ تر 15 پورې مساجد عامه اماکن حفظ زفونی کړی دي.
د غزوانن وای تر اوسه ورسره هیڅ کوم امرسته نه ده کړی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو هم د ځوانانو له د فعالیتونو خوختي او وای چې ټول لارښوونې به د خپل کورنۍ لغړو سره په منظمه توګه تعقیب کړي. د سپینګوله او فضل الرحمن په نومونو د پکتیا د وطن اوسیدونکو وای
کور تلار سم زه خپل خلخانی ته وایم چې باید لاس په صابون ومینځي 2 متره نه کم فاصله کې ونه درېږي که چا باندې دا مرض راغی هغو خلکو ته لنډ مه ورځئ د هغو خلکو نه لرې اوسئ او لاس ښه پاکو مینځل چې کوټې ته راشي.
ډېر شیانو موږ دې خلکو پوه کړو او ډېره ګټور کار ده ځکه لاس مینځل په خوله مالګه غړول ماسک اچول دا دپاره ډېره ګټه رسوي پوه شوې.
د پکتیا د پوهنې ریاست هم د ښوونکو او زده کوونکو 1000 کسیزه کمیټه جوړه کړې سو دوی هم په لری پروتو ولسوالیو کې د ویروس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خبرو سو مطالبو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي. خو تر یو راپور ورسته په ترکیه کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر شوخه 1540 زرو ته رسیدي. د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې بندیزونه لګیدلي. رستورانتونه او دوکانونه بند دي. دغه بندیزونه د کوڅه ډبو، سپیو او پیشوګانو ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل له احمد شبرنه.
ترکیه یو له هغو هیوادو څخه دی چې کوڅه ډبه، سپی او بیڅښتنه پیشوګانې ډېرې لري. د ترکیه په ځینو شهرونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې د حیوانات وپالي. د دغه ډول فعالانو له ډلې څخه یو هم البای ایان دی. د ترکیه په نږدې ولایت کې چې د دغه هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی، کوسر ډبو سپو ته خواړه ورکوي. ایان وایي هر ورځ چې کله کار خلاص شي، د قصابانو ته ورځي، غوښه اخلي، له هغه وروسته یې په کوڅو کې سپیو ته اچوي. له سپیو پرته کله ناکله پر ایان پیشوګانې راټولې شي. ایان وایي چې ډېر خواړه سپیو ته ورکوم. ایان د ترکیه انادول خبری آژانس ته وویل چې دا لسم کال دی چې د کوڅه ډبو سپو ته خواړه ورکوي، او کله چې ډیر عاجل کار ورته پیدا شوی دی، یو خپل ته یا دوست ته دا دنده سپارلې ده. د ترکیه په ښارونو کې کوڅه ډب سپی او پیشوګانې زیاتې دي. د 2013 کال د وی احصایې له مخې په استانبول کې 1,28,900 اویا پیشوګانې او 1,28,900 کوڅه ډب سپی شته. البته استانبول لوی ښار دی. د ترکیه په نورو ښارونو کې دا شمیره کمه ده. په ترکیه کې اوس د سپیو پیشوګانو خواړه کم شوي دي. رستورانتونه د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند دي. بهر خلک خوراک ډېر لږ کوي چې پاتې شوي سپیو پیشوګان وخوري. د ایان د خیر کارون هم ګډبډ شوي دي، او په دې هیواد کې دا دود و چې ځینو دوکاندارانو به د پیشوګانو او سپیو لپاره صندوقونه ایښي وو چې خلک پیسې پکې واچوي او بیا په دې پیسو سپیو پیشوګانو ته خواړه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاست وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوه څخه شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبر کم، اما په یو برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات دی. البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو، او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د سره په تماس یم. محترم ورکم، دغه د زکام دی، رجس دی، چې څه دی د کورنا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولې دي. دغه بینی چې دغه کورنا دغه د ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولې دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکترانه تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولې دي. د نن چې یو غټ بحران د واورې د ګزو ولسوالۍ ته یو غټ بحران پېښ دی.
د ګزو ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام، ټوخی، مړکه، تبه شدیده تبه لري او سخت خراج دي. بازار دي او شپه وکسه وژلي دي. موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام زه راځم نه د کتاب ورسره خبره کوم نو کتاب ورسره چې دا زکام فیش چې خو دې لري چې موږ کلینیک ته راځو کو چې موږ کولا ته وایي چې موږ دا فایل موږ سره نشته ټول وطن په دا وخت دی کوم کورونا نشي او سلام
السلام علیکم جنوبی بلاد روزګان ولایت غزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم د غزاب په ولسوالۍ کې د غزاب ټول ولس چې کسنجر دي کځوان دي او ک پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې مریض راغلل چې دغه کورونا سره ورته ده او د غزاب خلک اکثریت پخته دي چې ټوخی کېږي پستونی کې بلغم لري زیرشتې لای سردردی لري او مړیکه تبه ورسره ده نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې د زموږ دغه د صحت عامه پوری ورسوي چې موږ د غزاب ولسوالۍ کې یو کمزوري کلینیک لرو چې په دې کې هم یو ام ډي ډاکټر سره نور نه نرس ته او نه ډاکټر سره نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو موږ سم په ورځګان کې خو د لابراتوار هم نه تر کده هاره پرې ورته وینې دوی بلته نه بودی چې لرو او نو وسایل لرو چې تاسو سم پد نه تر یو ځای ورسو دا موږ دروستیره خبره ده نو زه تاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسولینو ورسوي کدا حالت عوامو کې غذاو بده یو غټي پاجې د کابل د سروپی غونډې د یو غټي پاجې سره مخ سي وسلام
بله لطفی صاحب د دوی پیغامونو خو مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کورونا وایروس څخه هیڅوک او په ځای کې خوندي نه دی نو د دې اوریدونکو پیغامونه مشتر رسیدلې دي غواړم چې تاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې وقن دغه مسلتونه جديده په گیزه بولستولیک
هغه خبره خو دغه د زمر خصوصا تقریبا 15000 کسان زمر د یوازې د غذا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دی راځي هغه دی او راځي طبعا دا خبره دا خوتل ته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام د موږ د دې لپاره د کورونا لپاره جدي تدابیر نیولې دي د مخ کې نه مخ کې اول د واره غذا ولسوالۍ کې دا کم سامان چې ورته پکارې دي ډاکټرانو لپاره اول غذا ولسوالۍ تر لازم مشتر مرسته وسولې کښنه کلینیک لرو او شپخانه نه د کلینیک دی چې هغه موږ دغه کو د زکام او د جټخه په بارک چې درته وایم از موږ د غذا ول سوالي خو یلمن پکښې تیر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واوري وي خونه وسوله چې بيخي تر ډیره پرې تر ساوره پرې حمل تل واوره پرتاوه نو دا ټخې او زکام بیا ډاکټرانو هم دغه کول د لې مرکز ته راوستول شي نو خالي بس زکام او خې کې دې دا به جوړ شو کورونا سره کوم روابط نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما ول کیندر ټول چې موږ 15000 کسان په ایران کې د پاسپورت تلرواله ته چې دا غم دی ورادي تا ګره تا کې او تر اوسه پرې داسې کوم مثبته پیښه نشته ده چې دا ودا چې هغه کورونا سوي
یعنی په خپل غذاب کې په خپل د سیمې خلک هیڅ مثبته پیښه د کورونا پکښ نشته په ټول ولسوالۍ کې
یا یا تر اوسه خو خو یو هم نه د سبتوي یو پیښم نه لرو یو پیښم نه د سبتوي او نه تر کومه تر اوسه پر کوم یو مرجو بلوم نه پکښ لرو
یعنی سمپلونه اخستل سوي دي
د یو سمپل اخستل سوي مرکز ته راستول یو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پر راستېدل نه لې کوم پی خطلې نور تر اوسه پر کوم دغه نه ساو پی داسې مراجعین نه راغلي چې هغه کورونا ته ورته بیا د ډاکټران خپل ورته د ډاکټران په کړی دي هغه خپل جامع او دغه ورته د کړی دي چې یو دانه وز خپل ورته دغه مشه دی ول کورونا دی ټخې کې دی ساتنګي کې دل بس دا چې رستونی خوږې دی چې بیا دی ول کورونا دی هغه چې دوی ورته چیر سوپر ته جوړ شو کورونا نو نو سیمپل مپاله نه اوسه وی چې دا کوي دوی ورته بعد بیرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی هم د ایران سو
بله
نو په دغه رقم موضوعات خو تر اوسه پرې داسې جدي نشته
یعنی تاسو یې مغه سمپل اخلي بیا کابل ته لیږي په خپل غیزابل اوسوالي کې
پکې ډاکټران یې اخلي ډاکټران ته څه رقم ډاکټرانو ته څه رقم هدایت شوی دی هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړي دي او په دا اوس کې د ایچ ډی صفاسه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول سوي دي نو زه په دې باندې اختیم چې یو دانه بل کلینیکوم خاص ته کورونا لپاره
دقیقاً
نور ولسوالۍ ته منظور سوي دي ایچ ډی صفاسه
خو یو ګیزاو پاته شوی دی هغه باندې وزه لګیا یم چې هغه تم د ګیزاو د فارو میوه دانه بل کلینیک هم فعال کو خاص کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستاسو خدمت را کوم ځکه د غوریدونکو هم داس ویلی وي چې د دوی صحیح مرکزونه یا کلینیکو دا کمزوري دی او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو